د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي په خبرونه کې په خبرونو پسې کابل ته اسلام آباد څخه د افغان جکپوري پلاوی تر سنې دورسته معلومات تر سره شریکو خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته روانه ده د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي او د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ بشپړه خبرونه د بدخشان په دغاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته روانه ده د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دغاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ سخت نشته اوس هم روانه ده د ویل چې تر 300 زیات افغان او تر 300 زیات بهرني جنگیالي په دې حمله کې افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د ویل وسلوالو مخالفینو سره په دې جګړه کې حکومتي ځواکونو ته تلفات اوشتي خو د دقیق شمیرې په اړه تر اوسه معلومات نشته شغلی احمد زی وای د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي په هدف تګاب ولسوالۍ ته نوې ځواکونه لیږل سوي دي ل بلې خوا د زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وای چې په تګاب ولسوالۍ کې د دوی وسلوالو درې امنیتي پوسټې نیولې دي او حکومتي ځواکونو ته تلفات هم اړولې دي د بدخشان امنیتي مسؤلین د طالبانو د ادعا ردوي د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي د جوزجان والي لطف الله عزیزین رسنۍ ته ویل دغه پیښه د جوزجان ولایت د خوماب ولسوالۍ په لاره کې پرون مازګر سوي ده په عین حال کې د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته ویل چې د نیول سوي پولیسو د خوشی کولو په هدف یې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی وایي چې د نیول سوي پولیسو سره نه میله وسله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلی دای سي په کابل کې خپل دفتر څخه په پینټاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل داعش چې په سوریه او عراق کې مځکی لاندې کړي په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو کې د لوی کچ حمله توان نه لري د امریکای جنرال ویلي مشته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی خو هغه ځای ته لا نه رسیدلی چې د عراق یا سوریه په پر عملیات وکړي خو موږ دا امکان وینو چې په جدي او زیات تهدید بدل سي اوس یو څو بهرني خبرونه د امریکا په سنا کې دوه مهمو دیموکراتانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو دیموکراتانو شمیر 13 ته ورسید د امریکا سنا څلور دیرش رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي ولسمشر بارک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړي چې که موافقه رد کړي پریکړه به وي ټوکړي د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش په عراق کې پر کوردی ملیشو پښمرګه د زهرجن مسترد غاز حمله کړې وڅېړي دا شای اول وار وی چې داعش ممنوع کیمیاوي وسلې تر لاسه کړې وي وال سټریټ جرنال ورسپانې پروند د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات لري داعش شای دا غاز په سوریه کې تر لاسه کړې وي ځکه د سوریه حکومت دوه کال مخکې اعتراف کړی و چې دا غاز لري خو دا هم ممکنه ده چې په عراق کې تر لاسه کړې وي د قزاقستان د میسو جوړونکو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې د دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلې و خو اوس وجل سوی دی د شرکت په وینا دا پیښه پرون ماښام رامنځته سو او تر اوسه د دې اور لکبل سوی زیانونو په اړه پلټنی کوي تر اوسه د مرګ جوبلی په اړه کوم راپور نه دی راغلی شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تېره اونۍ یې په مځکه کې بمونه ښخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د شمالي کوریا ځواکمن د ملي دفاع کمیسیون نن وویل چې دا خبره هیڅ منطق نه لري چې دوی دې د جنوبي کوریا خواته بمونه ښخ کړي وي، ځکه چې دوی داسې توکي یوازې د دفاع لپاره کاروي. د سیول او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو قومندې پر پیونګیانګ د هغو بمونو د چاودېدو پړه اچولې چې د سرتیرو د تمرین پر وخت وچاودل. یو سرتیر دواړې پښې له لاسه ورکړې او بل یوه پښه. له دې پیښې وروسته سیول په یولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له پولې هاخوا تبلیغاتي خپرونې پیل کړې. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دې د دو اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. ممنون حسین نن د خپل هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې پاکستان په سوله ییزه توګه له یو بل سره پر اوسېدو باور لري، خو په هغه صورت کې نه که یې دفاع او امنیت له خطر سره مخامخ وي. له هغه وروسته چې په 1948 کال کې له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه، پاکستان او هندوستان له یو بل سره د کشمیر پر سر درې جګړې کړې دي. پر دغه سیمه دواړه هیوادونه د واک ادعا کوي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه. د دغه 15 میلیارد یورو مرستې په بدل کې به یونان د مالیې زیاتولو او لګښتونو کمولو ته ژمن وي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل کیڼ اړخ ګوند له انتقاد سره مخامخ سوی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یې پور ورکوونکو هیوادونو شرطونه منلي دي. په دغو کې ګڼ شمیر کسانو د دې لایحې پر خلاف رایه ورکړې وې. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې هڅه کوو چې اسلام آباد ته د کابل د پلاوي تر سفر وروسته مو د ارګ له درې څخه خبر کړو. بیا به واوري چې د پکتیا والي د پټان سرحدي ولسوالۍ ته تللی چې وګوري پاکستاني پوځیانو د افغانستان لور تاسیسات جوړ کړي کنه.
پټان سرحد څنګه راغلی و؟ هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. لکه دلته ګنګوسې او خبرې شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي چې داعش په افغانستان کې د اوس لپاره پیاوړی نه دی، خو اندېښنه ورته شته. په ننګرهار کې د داعش د تروریستي فعالیتونو په اړه یو مفصل مطلب لرو چې په کې مو د سیمې خلک راشغولي. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. پاکستان لافغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره پرون تر لیدو وروسته ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غنی په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. افغانستان د دې سفر په اړه څه وایي؟ قسیم سلیمل له کابل را سره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. قسیم سلیمل، کابل تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
بلې شیبر صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. دقیقا همدا موضوع موږ کابل ته د افغان پلاوی له راتګ سره تعقیب کړه، او کوم تماسونه چې موږ د افغانستان د حکومت له چارواکو او په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره درلودل، د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی موږ ته وویل چې دوی په دې ارتباط باندې د دې سفر او خبرې چې په دغه سفر کې د افغان هیات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ وسولې، په دې اړه مشورې غونډې کوي. او بلاخره وروسته به د افغانستان د حکومت نظر یا د یو اعلامیه په شکل باندې څرګند کړي او یا به هم یو خبری غونډه په دې ارتباط باندې راوغړي. خو مخکې چې موږ پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر او د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه کوم معلومات او راپورونه درلوده لغه دا و چې البته مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي و چې بل افغانستان سره به خپل همکاري ته دوام ورکوي او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې په دواړه لورو د دواړو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوی دی چې دواړه لورو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د غرض د دواړو اړیکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پاکستاني رسنۍ هم د غرض د افغانستان د پلاوی د مشر او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په وینا ویل دی چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خدای چې دقیقا څه ویل سوی دی په دې برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې موږ معلومات نه دی راکړي. موږ د دوی په تمه یو او دغه راز موږ کوشش وکړو چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم تماس ونیسو او د دوی نظر او تازه څرګندونې هم په دې ارتباط باندې ولرو. خو دوی ویل چې هغه مسایل چې دوی په مخکې مطرح کړي دي او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له لارې ټول ته رسېدلی دي، د دوی موقف او دریځ هماغه دی او له دې نه پرته نور څه ویل نه غواړي. بلې شیبر صاحب.
قسیم سلمل، مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد پوهن ودیر صافی له کابل په ټلیفون را سره دی. استاد صافی، له وخت مو مننه. په زموږ د همکار په څرګندونو کې مو هم واوریدل چې د پاکستان دریځ څه نرم ښکاري. آیا دا د دې نشانی ده چې پاکستان به په افغانستان کې د ثبات لپاره جدي هڅې وکړي او کنه پاکستان مخکې هم دغه ډول دریځ درلود؟
ډېر مهرباني شبار صاحب د سوال نه. خبره دا ده چې پاکستان نرم دریځ درلودل د افغانستان په مقابل کې زه په دې معنا پوه نه شوم چې دا پاکستان نرم دریځ څه شی دی. معنا دا ده چې که پاکستان یعنی سخت دریځ ولري، همدا ډول چې راکټونه رالیږي کونړ ته، همدا وخت دا ډول به خوست، همدا وخت به هلمند ته او موږ به ټول حملو لاندې نیسي. نو دا بیا سخت دریځ شو او نرم دریځ چې موږ تاسو سره همکاري کوو د تروریزم د له منځه وړلو په مورد کې، او یا دا ده چې هیڅ نه راوړي چې زمونږ په شاهد کې څه تیر شوي دي، پولیسو اکاډمي کې څه تیر شوي، قطبه کې څه تیر شوي، میدان هوایي کې څه تیر شوي. آیا دوی دا جلوګیری د پاکستان د خوانه کوي کمې کوي که دا بلګې لکه زمونږ د امنیت چې ورته وایي چې دا پاکستان کې سرشته شوي وو دا پلانونه او راغلي دلته عملي شوي دي، په مقابل کې دوی څه جواب لري او څه دریځ اختیار کړی؟ نرم دریځ یا ښه دریځ، دوی باید په ډېر واضح او ټکو هغه مواردو موږ ته ووایي چې دغو مواردو کې عملا دغسې کوي چې دا دریځ زموږ د نقطې نظر نه مثبت ثابت.
استاد صاحب، د نرم دریځ خبره دا وه چې د ډیپلوماسي له پلوه فرضاً پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانان ورونه خطاب کړی دي، یا مثلا ویلي دي چې پاکستان به په ټول قوت د افغانستان د ثبات لپاره هڅې وکړي. آیا دغه کلمات دا معنا لري چې د پاکستان په موقف کې بدلون راغلی؟
نه صاحب، دا معذرت غواړم، دا په دې معنا نه شي افاده کولای چې دوی پخوا هم نواز شریف راغلی او د هیات سره کابل کې او ویلي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی، د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، مګر په عمل کې چې هغه دښمني د افغانستان سره کېږي او دا د پاکستان د خوانه راوړي، د هغو په مورد کې د هغه هیڅ تجویز وخته نه ده کړی او قاطع دریځ اعلان نه دی کړی. نو په دې لحاظ باندې په صرف ډیپلوماتیکو الفاظو د بل چا د آرامولو دپاره یا د خوشحالولو دپاره یا خدای نخواسته د تیرویستلو دپاره ډیپلوماتیک الفاظ استعمال شي، نو دا د تضمین نه کوي چې دوی به رښتیا همداسې عمل کې وکړي.
استاد صفای البته پاکستانی رسنیو دو موضوعاتو ته اشاره کړی ده. یوه دا ویل دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو او د پاو چارواکو له افغان هیات سره نری کتلی. البته د افغان لوري دا راپور هم لرو چې د افغانستان د هیات په اجنډا کې دا شامل نه وسی د پاکستان له نظامی او استخباراتي چارواکو سره وګوري. خو بل لورته د پاکستانی رسنوی په وینا دوی شکایت کړی د افغان پلاوی ته سل افغانستان تر رسند پاکستان خاورې ته نه نوزي. نو فکر نه کوي چې په عین نرمو خبرو کې د پاکستان موقف په کلماتو کې هم نه دی بدل شوی او یا ممکنه ده چې دا د پاکستانی رسنیو خبرې وي.
بالکل دا دا الفاظ او کلمات تاسو اوس او فرمایل چې ما واوزل کدای ویلی وی نو معنا یې دا ده چې تاسو نه قربان شم مګر دا کارونه صحیح نه دي. دا نه منو یا دا ومنه تاسو چې موږ سره همکاري وکړو او که تاسو نه منئ چې نه د افغانستان نه دا څوک نه راځي نو زمونږ دا حالات به همهسې دوام لري تر څو چې تاسو ومنئ. نو په دې لحاظ باندې پاکستان دریځ کې تغیر نه دی راغلی. زه وایم چې د افغانستان د خوانه چې دا شخصیتونه هر څومره ورشي د هغو به همدغه ډول برخورد وي همدغه ډول به جوابونه وي. نو بهتره لاره د افغانستان دپاره دا ده چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي او د هغه ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون درلودونکي قوي ترین هیواد د دنیا چې د پاکستان هم دغه هدایت اخلي چې هغه متحده ایالات دي هغو ته د مراجعه وکړي، د افغانستان د خلکو د عکس العمل د برقرارولو دپاره د په پاکستان فشار راولي چې دا تخریبي عملو ته په افغانستان کې نورې دمه ورنه کړي.
آیا فکر کوي چې د نړیوالو اصولو سره سم افغانستان دومره کره او پاخه شواهد لري چې دا ثابته کړي چې پاکستان د افغانستان دننه لاسوهنه کوي او هغه له ملګرو ملتونو سره شریک؟
څنګه چې موږ په رسنیو کې اورېدلي دي خو هر وخت دوی همدغه د پاکستان د عمالو اشتراک په دې کې اخلي، ایډیه ښکاره کوي چې تابعیت تذکرې درلودلې د پاکستاني او اقرارونه یې ترنه اعلانوي. امنیت چې دوی اقرار وکړو په خپلو پاکستان کې د عملیاتو باندې پلان باندې بیا راغلل افغانستان ته خو همدغه بېلګې دي. دا ژوندي اشخاص دي که هېڅ بېلګه بله نه وي، دا د وروالي او بینالمللي نړیوالې محکمې مخې ته د کېنه وي او د آی سی آر سي د نړیوال سره صلیب معلومات هم دلته شته د هغو سره د هماهنګ کي او بیا که بېلګې افغانستان ونه لري او بیا دا خبرې کوي نو معنای دا ده چې د خپله ضعف لري او د ملت د هېرې دا د خپل د بام واورې په بل بام او ګاونډي په بام اچوي او نورې هېڅ شی د لاسه نه راځي.
استاد صاپی، له حقوقي اړخه که افغانستان ځینې اداګانې ولري او افغانستان ځینې اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، مثلا د مشکوکو ترورستانو په لاس کې پاکستاني اسناد ترلاسه کړي، په دې ارتباط باندې مثلا پاکستان ورلمخه ویل دي چې دوی هم قرباني ورکړي ده او له ترورستانو سره د سرحد په امتداد باندې جګړې کړي دي او دا کسان چې دي افغانستان ته د جګړې لپاره تللي دي په دوی باندې کنټرول نه لري، له حقوقي اړخه آیا دا خبره بیرته دفع کیږي او کنه افغانستان بیا هم ادا د افغانستان ادا بهتره ده او پخه ده؟
خبر دا ده چې کاریخي افغانستان په دې باندې اعتراف وکړي چې زه حاکمیت مې ضعیف ده او په ټول ملک باندې زه خپل کنټرول نه لرم او نشم کولای ووایم چې د پاکستان طالبان د پاکستان په ضد افغانستان ته رانوتلي دي یا کونړ کې یا بل ځای کې میشت دي، موږ ورته رسېدی نه شو. بیا خو نو د پاکستان خبر صحیح ده چې هغه حق لري خپل دښمن دلته ووایي. بیا خو نو د بوش عمل هم صحیح و چې خپل دښمن یې په عراق کې واوه ولو ملګري ملتونه ومني که ونه مني، نو پاکستان ځان ته بیا دا حقانیت ورکوي. مګر که موږ بېلګې ولرو او ثبوت ولرو او دا نړیوالې ټولنې ته او ملګرو ملتو ته وښودلی شو چې دغه ثبوت ده، بیا نو د دې بسخواس کېږي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د سوریې میکروبیک مواد د خلکو په مقابل کې بشارالاسد استعمالوي او امریکا ملګرو ملتو ته وایي او ملګري ملتونه چې پرې باندې یقین راولي دا د بشارالاسد په ضد تصمیم نیسي. همداسې په افغانستان کې مورسېده او د بر هر ګړي
استاد صاحب مننه. د ټلیفون لاین هم ته ټلیفون لاینه می اجازه نه راکوي یو څه خراب شو کور ودان مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله تشکر
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال اندیشنې په افغانستان کې د داعش په ارتباط د سر شریکو خو اوس په بیا هم له پاکستان د یو تشویش په ارتباط باندې یو راپور خپور کړو د پکتیا والی په مشه د نظامی او ملکی ادارو لوړ پوړي چارواکي په ډیورنډ پوله د پروتو پوسټو لیدنې ته تیر ورس لاړل او هلته د سیمې سره د پوسټو او قرارګاو څخه لیدنه وکړه په دې سفر کې زموږ خبريال داوود تپان هم وو نور جزئیات بل دوور
پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره مل نظامی او ملکی اداري پلاوی په داسې حال کې په ډیورنډ پوله د پروتو پوسټو څخه لیدنې په موخه لاړ چې په یاد پوسټو کې د اکمالاتو د کموالی خبره کیږي د پکتیا والی د سرحدي زون کمانډان امنیه کمانډان د اردو لوړ پوړي چارواکي پرون تر ماخامه د پکتیا په سرحدي سیمو کې پاتې شول او عملته په سیمه کې د ځواکونو د مورال لوړېدو په موخه د دوی ستوندو ته رسیدګي ژمنې وکړې او وړ کسانو ته استاین لیکونه هم وسپارل د پوسټو څخه د لیدنې پر مال د پکتیا والی نصرت ارسلا ژورنالیستانو ته وویل
او بل خصوص اوس موږ د پټان په سرحد باندې پاکستان تر سرحد څنګه راغلو هدف هم دا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي دلته ګنګوسې او خبرې شته چې دوی بعض منطقو کې مخ کیږي خپل تاسیسات جوړي هغه اساس مختلف د نږدې نه لیدنه وکړو سرحد لکه خو شک نشته چې زمونږ تاسیسات کول څه لوي کم کنډکونه دي هغه اوس نسبی خې دي خو په سرحد باندې چې اوس ما وکړل دوی خپل امکانات باندې جوړ کړی دي باید دا ورته کانکریټي جوړ شو د حکومت دخوان جوړ شو دوی د حفاظت لپاره لکه زمونږ مقابل سرحد باندې ګورو چې هغه منظم ځان لري او منظم پوسټ لري نو باید حکومت دوی لپاره منظم کار وکړي او دوی د ساتنې لپاره دوی د خوندیتوب لپاره ځکه دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي د وطن نه قرباني او د حفاظت لپاره باید هغه امکانات او کوم تجهیزات چې به کار دی هغه باید وتور کړی شي زما اقدام دار چې په امنیتي ارګانو هم موږ سره به شریک باندې د مرکزی دولت نه دا وغوړو ځکه چې موږ په خپل سترګو لیدل حال ده چې دوی هغه تاسیسات او حالت هغه سند څنګه چې په کار دی ځکه دوامدار دوی په دفاع کې دي او دوامدار خطر ته مخامخ دي نو په هغه اساس باندې دوی لپاره منظم او پخ ځایان باید جوړ شي
نو موري زیاته کړه چې په ډیر نږدې وخت کې به په دې وطوانیږي چې له مرکزی حکومت څخه د دې سیمې د پوسټو د اکمالاتو منظم جوړیدو لپاره امکانات ترلاسه کړي او هڅه به هم دا وي چې د ځواکونو د اڅونې په موخه ابتکاري کارونه وکړي په دې سفر کې د ټولو نظامی پوسټو د مجهز کېدو او د لارو امنیت خوندي کېدو په اړه مفصل خبر وشوې نظامی او ملکی ادارو ته سپارښتنه وشو چې ولسونو سره په همغږي باید په سیمه کې کار وشي په همدې سفر کې د 402 سرحدي ځن کمانډان جنرال عبدالبصیر پلواک هم موجود وو او دا پوسټو څخه د لیدنې پر مال یا چارواکو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ دا موویل چې ټوله جوړې شوی سرحدي پوسټي د دوی سرتیرو په خپل امکاناتو جوړې کړي
زمونږ د پکتیا ولایت په سطح ولی صاحب نور خبري آی دلته راغلی زمونږ د پوسټو زمونږ د سرحد نه لیدنه کتنه وکړه مونږ د خپل امکانات سره سم همیشه د خپلو ټولو کنډکونو نه تنها د پکتیا ولایت بلکې د خوست د پکتیا چې زه مسؤول یم د ټولو هغه امکانات سره سم مونږ اکمالات کړي دي دغه کنډک ته مونږ همدغه شکل پوره اکمالات کړي اما راغله موجود د تاسیساتو وخت خبره چې هغه شکل چې لازمه ده مونږ په ښه کانکریټي تاسیسات نه لرو دا هم چې تاسو وګورئ دلته مونږ کوم تاسیسات لرو دغه مونږ د خپل امکاناتو نه د خپل کوم بودیجې د لپاره نشته مونږ د خپل امکاناتو د سربزانو په خپل سوبن جوړ کړی
د دې سفر پترت کې د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ چارواکي د ګمرک ادارو ولیدل شول او هلته د شته خلکو ستونزې هم واورېدل شوې او ژمنه وشوه چې ډېر ژر به د حل لپاره اقدامات وشي
د افغانستان د ساينس پانزي استاد او د جرمني په انور پانتون کې چیرډونکې استاد محمد تنها یو له هغو کسانو دی چې د لسکونو هیوادونو په یو تحقیقاتي پروژه کې لومړی مقام ګټلی دی او جایزه یې ترلاسه کړې ده له ده سره به په روانه خپرونه کې وړاندې خبرې وکړو خو اوس په ورشو د ښوونکو د وړتیا ارزولو یوې څېړنې ته د کارپو په نامه د یو څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې د ښوونکو وړتیا د وړتیاو ارزول د تدریس پر کیفیت مثبت اثر لري د دې بنسټ مسؤلانو د خپلې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل دا څېړنه د کابل ولایت په مختلفو ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده د کابل ته پوهنې رئیس څخه څېړنه ستایي او وایي چې دا ډول څېړنې به د تدریس کیفیت نور هم ښه کړي خان محمد سین له کابل راپور لري
که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس له کیفیت شکایتونه کیږي خو د کارپو په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد عتیق شالیزی د پنځشنبه په ورځ د خونکو د ارزونه د سیړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 روي خونکو او زده کوونکو څخه د پښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. ښاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یوه ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغیز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کیږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 230,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغیز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق چې صورت گرفته بود از طرف ماسی کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کره وه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
په کابل کې مو د ښوونې په برخه کې د یوې څېړنې راپور اورېدی چې ویل کېږي پکې د ښوونکو وړتیا تر پخوا بهتره شوې ده. د 44 هیوادونو شاخوا اویا څېړونکو یوه څېړنه کړې ده چې پکې د افغانستان د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها چې د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم په برخه کې څېړنه کوي جایزه اخیستې ده. استاد تنها دغه اوس له جرمني په ټلیفون راسره دی. استاد، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. دغه څېړنه په کومه برخه کې تاسو کړې ده؟
مهربانی، څېړنه د وړانګو عناصرونکو وړانګو په برخه کې سوې ده چې د افغانستان د بامیان او پنجشیر ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي. همدارنګه د کابل ځینې سیمې هم د دې څېړنې یوه برخه ده. او لکه څنګه چې تاسو وویل د څلور څلویښتو هېوادونو د ځوانو ساینس پوهانو لخوا چې د پی ایچ ډي محصلین هم پکې وي دغو لخوا دا څېړنه سوې وه. او هر چا خپل څېړنه دلته راکړله په دې پروګرام کې چې دا په اصطلاح د دوبني پوهنځي په نامه باندې یو پروګرام دی چې د آلمان د فزیکالو اتحادیې لخوا جوړ شوی. نو په هغه څېړنې ما په هماغه پروګرام کې راکړې ده او دا د افغانستان کابل پنجشیر او بامیان ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي.
بله، دغه وړاندې چې تاسو اشاره ورته وکړه که یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي چې څه ډول وړاندې دی او چې تاسو تحقیق ور باندې کړی.
او دا څرنه مخصوصا د رادون کنسنټریشن پاره باندې سوي ده. او دا په جنو سمڅو کې د رادون کنسنټریشن یا تمرکز معلوم شوی ده چې رادون هغه غاز ده چې د سګریټو نه وروسته د سږو سرطان ټول ستر لامل پیژندل شوی ده. او آینه اسکون کې وړانګې چاپیریال ته خپروي. آینه اسکون کې وړانګې هغه وړانګې دي چې اتومونه خپل سر باندې آینه اس کولای شي او قابلیت دې لري چې سرطانونه رامنځته کړي. نو ما د دې چرن په ترڅ کې غوښتل چې همدا معلومه کړم چې دغه وړانګو تمرکز په ځینو کورونو او مغارو کې څومره ده، چې آیا انسان وجود ته چې څوک هلته اوسي ضرر رسولی شي که نه. نو په دغه برخه کې دا څېړنه شوې ده او دا وړاندې په خلاص ډول همدغه ډول وړاندې
په دې څېړنه کې له تاسو سره په افغانستان کې دننه چا مرسته کړې؟
هو بده سړنه کې د کابل پانتون او د افغانستان اټومي انرژي د ری برخه خسته ده چې ز خپلم دغه دوړو بنسټونو ماموریه ما نظام د مې سلسله په اساس دلته د څرګندو ته کوم برخه ستینو د هانور پانتون په څنګ کې اټومي انرژي او کابل پانتون دوړو په دې څرګندو کې برخه
ستینو. څومره وخت مو په دې څرګندو لګولې؟
اوس خو تقریبا یو کال مکمل په دې څرګندو باندې لګیدلای دا او خپل د اندازګيري موده شاوخوا یو میاست خو بیا چې هغه نمونې دلته راوړي او بیا یې په لابراتوار کې تجزیه کوي او بیا بالاخره تر پایلو رسیږي او دا پایلې بیا خامې پایلې په پخو اړوي او پوسټر یا د پرزنټیشن په شکل وړاندې کوي نو یو کال پې تېرېږي.
استاد محمد تنها مننه. له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د 209 شاهین لومړی قولي اردو لیوا چارواکي وايي په فاریاب ولایت کې د الماس په نامه عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور وشت وسلوال مخالفین وجل سوي او ګڼ شمیر نیول سوي دي. جنرال دوستم د دې عملیاتو په اړه وویل
در تای 4-5 ساعت قطعات ما تا به شاخ هم اشغال کرد. تلفات دشمن در حدود 24 نفر است، 12 نفر اسیر است. در جمله هم کشته شده ها بر ما راپور دادن که خارجی ها هم در بینشان است.
د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوال مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په افغانستان کې د ټیټي کچي فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلېدای شي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ. د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې په عراق کې پر کوردی ملیشو د زهرجن مسترد غاز حمله کړې څېړنې کوي. د قزاقستان د میسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وايي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلی و خو اوس وجل سوی دی. شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تیر اونۍ یې په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دي د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. او د یونان پارلمان د تیر شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې امریکایي بریج جنرال ویلسن شوفنر د پنشن بي پورس د ویډیو کانفرنس لاري په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل د اوس لپاره دایښ په افغانستان کې لار موندلې ده. خدا ډله په دې هیواد کې هغه سي پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخي سیملاندې کړې دي. اما د په وینا دا ویرشته چې په راتلونکي کې دایښ په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. بریج جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یو امنیتي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت شمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیز د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټیټ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په 90مو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان ښکاري او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیزو هدفونو بریدونه وکړي. په ننګرهار کې د داعش لخوا په روسیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې لس کسان په بمونو الوزول شوي دي. دغه موضوع زموږ خبریال شاه محمود شینواري په یو تفصیلي راپور کې راخیستې ده.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي. خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځورۍ چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هېڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل اومده داره چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي خو ولس زورې وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده بیا خو ولس هم په منطقه کې ولس مجبوره دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي دواړې سره زورې یو وي تا ورته هغې سره ته کومه کړې په دې کې ولس زورېږي منګا د ولس په هر حالت کې د خپل ولس دفاع کوو منګا اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخره لازمي پورې موږ د خپل ولس دفاع کوو دا زموږ وظیفه ده
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بېګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو دغه کسان ویل دې پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پېښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي
دا را خوار غریب خلک دی پوالا چې د پارتان جین کې وای چې دا ما دا ته د خودلی وجه دالیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بلګون کې دی د شپانه رانی ولی او دا خلک رانی ولی چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ولی دی دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کینول او ولزورې پوه چې هلته په کارغانو دا غوغه خوړلې کو یو امارات کی وژل او بل کا کی وژل او ولاګه دې منې چې اڅړ سوای کړه و ویلې وې زړه باندې ښه سره کړی یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو خو خلاص لا ور او هغه بالغ کسانو بیا بسنګ کو هغه ځان سره بول څو کې بمونو کې والو زول او څو کې چړو ته واښول څو کې تخلو باندې حلال کړو څو کې لاره خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تخصیدی دې تخصیدی کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې په اړولې دي سرکټ کو نه پورته وبو کې راځي کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی او اوسم لګیا دی ما خپل ظلم لګا ما ور کړی دی
د چارو شنون کې محمد انور سلطانی وای دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي د ویل تیر څول سيزو را پدی خو په هیواد کې کورنی جنگونه وژنې روان دي خو د طالب او داعش په نامو وسلوالي ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي
ول دغه پیخ د پیلن من پنن پرون کې ګورو چې یو ډار خلک په تور باندې سرونه غوسي او قم قم کوي او ورته یا بل ډل وتا مینه په مخ کې ګرځي او پاغه کې نه دا د زمکه د کورې په تاریخ کې چې څلوي زره مخلوقات په جهان کې پراته دي دیو مخلوق په درس باندې دغه پیخه نه ده شوی دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي
د دې ویډیو ل خبرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته دا چې دا د مامند سیمه عام خلک دی او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسي بلخ د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاورې کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالیږي
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
رسو له بازارو کې ځېستنه کله کله وایي چې بازارو پنځه سم نو روسه د نړۍ ډیپلوماسي وبته یې لای
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي
په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د امریکا بمباری په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې کور جنگیالیو له دې ډلې د ځینو سیمو د نیولو لپاره پرمختګونه کړي دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت معلومات شي چې عراقي ځواکونه د شمال لویدیځو ښارونو د بیرته نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته تیار شوي دي جزئیات د سالم محمد صالح پوراپور کې
د امریکا پاوز د جولای له 15 د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لکه ډالر لګولي چې د تر هغه د مخکنی میاشتې په نسبت دوه برابر زیاتوالی شي حال دا چې د جون میاشتې له 15 تر وروستۍ پورې پر دغو پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لکه ډالر لګول شوی و د امریکا د مرکزی قومندې یو ویان بریدمن کال رینزوویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 85% زیاته شوې ده د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یو غوښتل نومي واخیستل سي رويټرز اژانس ته وویل لکه چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو د جولای د دویم نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وي د ده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د دوو اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته سوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګه کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل سوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېر اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تېر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
نن له څلور بجو د مازیګر تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي چې اوس په سټوډیو کې را سره دی. صالح، نن مو په دې پروګرام کې کوم ولایت انتخاب کړی دی؟
بله، مننه ستاسو څخه. نن مو اروزګان ولایت انتخاب کړی دی چې شاوخوا ته کندهار، دایکنډي، هلمند، زابل او غزنی ولایتونه پراته دي. تاسو ته معلومه ده چې ځینې دغه ولایتونه نام نه دي چې د اروزګان پر وضعیت هم تاثیر کړی دی. بله دا چې بهرني ځواکونه له دغه ولایت څخه وتلي دي او خلک وایي چې ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بیا رغونې ځینې نور کارونه هم په دې ولایت کې تر سره سوي نه دي. بل مشکل غټ دا دی چې دلته تعلیمي برخه کې هم زیاتې ستونزې سره ځکه مو دغه ولایت انتخاب کړی دی.
په پروګرام کې مو میلمانه څوک دي؟
د اروزګان والی امان الله تیموري او د مشرانو جرګې سناتور محمد انیف انیفی. د غرض اوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته SMS ولیکي، د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل پیغامونه ولیکي، یا هم پروګرام ته زنګ راوهي، شمیرې هغه وخت لنیږي.
مننه. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د اروزګان ولایت ته ځانګړی شوه دی. اوسم د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګند ده، په دې ورستي او څورزو کې په تیر بیا په کابل شهر کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د لمنځوړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. ویل چې باید پر خپل ژوند نو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمیر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه مشتخبل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګه پرې شي چې د دې د نن ورځې خبرونه می هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمیر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منظر هم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیون نه د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي د پاکستان نه نور رئیس مرسته مو غواړي، څومره سره غواړي طالب کوي دا افغاني طالبان ډېره دي چې ما سره په کابل کې د سوله وکړي په چین کې دی وکړي په سعودي کې دی وکړي. پاکستان خو زموږ دیش کلن دښمن دی، تاغې نه سوله غواړي په اوس هم په دغه کونړ باندې دا سلو پنځه ورځې کېږي توغندي را وستل کېږي. ورځ په ورځ زما افغانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرسته نه نور تیر جدي خبر نه نور تیر چې مخامخ جګړه شهیدان کړي مخامخ شهیدان کو پرې د موږ مخ خارج روان یو خارج نه نور مودي پاکستان سره جګړه کو پټې هم خطو زما کم خطو مات خطو پاکستان سره کوم نو ته دې مرسته ولې دغه نه تیر چې پاکستان خو خو کې ماره پاکستان زموږ پندوس کلن دښمن دی. تاسو کوی نه تاسو ته کو چین نه سکای هغه وې دازما منده زما په زده کې مخدو چې د دې خرپوسته 50 کار مخکې ما ایمان کو دې پنجابي ته هغه به خپل کې پاکستان څه ته وای. زما دا پیغام دی، السلام علیکم.
السلام علیکم زه عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشهور د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کړي چې نه کړي وریاده په سره غوره په افغانستان کې جګړه روانې دی ولې یو څه برېښ نه کړي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غنی برېښ چې ورته وایي چې
زسر عبدالله افغانی وزرگان کندهار ولایت څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. محترم اشرف غنی څخه د افغانستان د شورای ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه د دغه اجراسه د دې ټولو څخه زما دا هیله ده او زما دا پیغام باید خپور شي. موږ افغانان تاسو وایاست چې لس میلیونه افغانان موږ ته رایه راکړې ده. موږ تاسې درېلاته اردو لرئ لس میلیونه افغانانو تاسو ته رایه درکړې ده. دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي. خو که تاسو د پاکستان په ضد جګړه اعلان کړئ یا د جنګ کرښو ته واستوئ، محترم هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان ستاسو سره بلیږي. دا دیوه زه تر ګور افغانانو نه یم غیرتمند چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غنی سمدا زموږ د کندهار سرحدي لوا چې د محترم ووسي وکړو سیفتنی وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړي دي. هلته ټاپه په بولده کې پرته ده واسي د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي. د ګلستان خلک دي، د پشین خلک دي، د دندوی خلک دي، د کوټي خلک دي، په سرحدیانو کې دي. اوس فعلا واسطه د معروف پولیسوالۍ کې کمانډانه امیر شمس الله په نامه د نور داسې دي د عسکر دي، سرحدي عسکر دي. خوشحال خانه ورته وایي د پاکستانیانو تاغه ده پر هغه خوشحال خانه خان دي. دوی وردي شناختعکسونه ورکوي، هغه شناختکارتونه ورجمه کوي د چنده زره افغانو په بدل کښې. نو زما دا هیله وارزو ده چې خپل پر امنیتي باندې دوکندار وکړي چې د دېو خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي. ورسره دستي سرد سره روان دي، پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې وران کړل او لوټ چپاوې ترې کړل، کالي ترې وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې لای تنهۍ تر دې پورې چې د دوو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري، هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل بې جیل تانه په تانه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام، الله خوشحاله لره.
زما پیغام د بدوالو ته دا ده د ایسا شبکه له هغې ورځې چې د ډیورنډ لاین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بله خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېره بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه ولي خو لاس پر شا نیسي، اما دا څنګه ورور ده چې دی لوټه ولي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپین سترګۍ سره بېرته لاس پر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې له افغانانو سره دوی دغه عقدې لري، همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان یې غیور او بغیرت ملت او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم، زه خبرې کوم د ولایت نه. اشرف غنی ته به دا پیغام دی چې په کار ده چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي، خو په کار په موږ ټمپم به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په یوه ورځ مړ کړي. خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو او اشرف غنی دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دی ټول په ویرسای پاکستانه. دا خو یوه ورځ نه ده، په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي. داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم، په مخه
السلام علیکم شادی اند فرا ولایت فرا ود اور سویت امریکہ نی ولے مردا غرو اشرفونی ول ڈاکٹر زرات رجی بصرا اسمانی دا ام پاکستان سره جنگ لای کی داسنه کی رو ود اور دلتمو پټاون کی یو د امید کردی د میدان مخ تا وای مخ د پټاو سو یو دغه کی مردا بل پټاو جو سو دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرسو مردا بالا نو سو کملای سو وای د پاکستان سره رسمان جنگ لای کی واسطه دا احترام
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازه ده زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې دغه عوام باندې غږ وکړي او کله ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجافي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته سو موږ به ټول راکینو دولت کی قرار تا کی نسریت دا عوام باندې دی غږ وکي مختور قربانی تناسی دی پاکستان پر جای کی او خاص پیسه دی لاله جهات څوک چې چا په ملک باندې تجاوز کی څوک چې بے ګناه انسانان په خپل وطن کې وژنه لای غسر کی اسلامي کو پر لای غسر جهات روا د لای غسر موږ د جهات په مقابل کې دی پاکستان موږ جهات ناره کوو جهات ور سره کوو او فرض ور سره لا پاکستان سره چې صرف اشرف غنی په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایس آی جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دوکې یوه تصفیه وشي او تصفیهوي دا د تصفیهوي عملیات په دوکې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم. زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه نو ما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د رګول سوالای سیدون کیم په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپورو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم. خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم په مخه ونیسوي. 14 کې یو غرام نه خوري خور غریب هم کې ملکی یو غرام نه خوري تر څو چې دوښمن نریدغه بمو 14 نو غچ وانه خلې خلک ناراض دي خلک بي کور دي خلک بي ور دي خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم په کو نو دا حکومت نه خواهش کوي چې کوم ملکونه چې ملکی لاسوینه کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو ور لمبو لاندې ونه څو نو نه نسوي قابل نپریگیری از آده رو نده منو نکم.
داغا چین هر دوله چی افغانستان در پروژه سر کومک افغانستان مشران دی خپل کومک نیو گواری خپل ملی پروژه دی سامدم تیار کی اوائی در زمینه جورتا برابره کی هم جنزکنی ورتا برابره کی څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت چې مرسته راځه کاغه ما چې په شهر وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو دا چې دولت سره خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي هم تیاری رانیسي ورته هم تیاری ورکړي هم توپونه ورکړي هر څه ورکړي دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخامو حکومت یې چې دا دولت ملاتړ کوي دا مستوی چې مست چې ملاتړ خالی ملاتړ دې موزه څه کوم چې نه دې پاکستان سره ګرځولې دي نه دې د ایران سره ګرځولې دي نه دې بل در سره ګرځولې نه په داخل کې تک بچ شورې انتناسي نو دا یو ویلا په خاندې خو دا افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي جرجه تجهیز کی جرجه برابر کی جرجه افغان کی ارڅګور ته برابر کی. السلام علیکم.
بلیز ما نوم محمد د خندار اله د معروف مصالحې څخه سره په تماس کې مې زموږ د ایله د ورور د پاکستان مر په مصالحې باندې د مونږ راغورځې زموږ خانه کې کبا برباسته نو دا د هیله وسو چې د امر راغورځو خلک ټول سره فزاد. والسلام.
بلیز السلام علیکم ورحمت الله. زه طاقت د کندهار جوړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په اړه د اسلام آباد هغه په خبرو نه کوي. ودې چې نن میاشي لاس میاشت چیرې چې د دې په خبرو کې هیڅ بدلون نه راوي د تیر وخت او د اوس وخت. موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان د زموږ په اړه کوم سیاست لري باید موږ هم د هغو په رقم د امدا سیاست ولرو بیا که نتیجه ورکړي ورنه کې ته نه ارمان به مې کړو.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمدزی له کابل نه خبرې کوم. ما دې ور کولو چارواکو نه دا هیلوګه ده چې نور دې د سولې خبره پرې دی چې خدای او د قران په لاس باندې نور په سولې په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړیږي دي چې سولې نه راځي او ور سره په د انګوي کوه د خدای په لاس دی ورته 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کیږي څو خو ور سره په ډانګو کچې زیلا ټک درتاړم کنه په ضمانت سره کنه ما به د سره چوکې رات وړاندې کې چې د ورځې به موږ 50 کسان شهیدان نه ورکو او دوی بل ټک یې خواته تیرو ولې خو بل ځای اته لا کا فوز لري څل لاس تا کوم جهات لري ساري او افغان دلته مجاهد دلته فوجي ده تاسو ولې دا نور د رسول خبرې نه پرې دی د رسول خبرې نور پرې دی سولې کله د دوی په لاس موږ ته ناراضي 200 کالم سول نه راځي د دوی خو کپور سره په خاشخاش وکړه نو زه په ضمانت سره تاسو ته ویلی سم چې دا سول به ضرور راځي او دوی کلاټه کوم در توان ور ما په سری چل کې را دروند وي. والسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکې او مشتبیا هم زنګ وهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې سره شریک کړي. نو د خبرونه مو هم دمره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله ومسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.